The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Gran Oridun Ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De Nandana Hewras Dwasara پاره سم کال د نومبر د میاشتې یو کم دیر شمانی ته دا په پاکستان کې وخت شوې ده. د ماخام شپه په افغانستان کې دي. د ماخام پینسنیمی او په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. ګرانو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د امریکا غږ ډیوی سره په یوې ځانګړي مرکه کې وایي طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه تمه لري، خو پاکستان به خپله فیصله کوي چې دغه معامله کې مخکښ رول ولري او که څنګه.
د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علني مو غوښتي دي او پټم غوښتي دي، او پالیسۍ چې کومې دي هغه که د ولس په ښېګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو.
په پاکستان کې د پېښور های کورټ وروستو د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکی استادانو بیرته ترکی ته د استولو پر ضد فیصله اورولې ده. د دغه سکولونو یو مشر وایي
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے، تو اس لیے حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
او فرانسې غږ کړی چې د سوریې د الیپو یا حلب په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. اخوا د سوریې حکومت سي ځواکونو په حلب کې د ځینو سیمو د نیولو خبر هم ورکړی.
دا او د دې نه علاوه په نورو یو شمېر مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته په دې خبرونه کې تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، د خبرونو تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې افغانستان کوښښ کوي د سولې بهیر بریالی شي، خو په دې برخه کې د پاکستان رول نشي ټاکلی. زاخلوال دغه خبرې له ډیوی راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت به له ټولو وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په ټینګه هرکلی وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت په دې بریالی شوی چې د حزب اسلامي سره سوله وکړي، او روسي راپورونه وایي چې له طالبانو سره هم د سولې خبرې څو ځله ترسره شوې دي.
د لاهور های کورټ د یو امر د لارې چارواکي منی کړی دي چې پاک ترک سکولونو استادان دي د ملک نه بهر کی. د پاکستان حکومت دغه فیصله د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې چیلنج کړی و. دوی په خپل خواست کې ویلی وو چې د داخله وزارت د دې فیصلې سره به په دې سکولونو کې سبق ویونکو د یو لسو زرو طالب علمانو مستقبل متاثر شي. په خواست کې دا قانوني نقطه هم و چې د طالب علمانو نه د تعلیم حق اخیستل په آئین کې موجود د بنیادي حقونو سرغړونه ده. پاکستان په دغه سکولونو کې کارکونکي او د هغوی کورنو ته په 3 ورځو کې دننه ترکیه ته واپس تلو نوټیس ورکړی وو.
درې هندي سرتیري او 3 بریدکونکي هغه مهال ووژل شول کله چې نن وسلوالو ترهګرو په کشمیر کې د پاوش په یو مرکز باندې برید وکړ. دا وروستۍ پیښه کېدای شي د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړي. د یادو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په جمو کشمیر کې د هندي پاوش په یو مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې له برید راهیسې زیات شوی دی. په نننۍ پیښه کې وسلوالو ترهګرو د نګروټا په نامه د هندي پاوش په یو ستر مرکز باندې برید وکړ چې د 2 ساعتونو جګړې وروسته بریدګر ټول ووژل شول. نګروټا پوځي مرکز د جمو په 40 کیلومترۍ کې د لوی لارې له هغې برخې سره پروت دی چې د کشمیر دوه ستر ښارونه سرینګر او جمو سره نښلوي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې 13 ورځې یو پولیس عسکر وژل شوی او 3 نور جوبل دي. چارواکي وایي د پولیسو نوی جوړ پیټرولینګ سکواډ د معمول په گشت روان و چې وسلوالو پی ډزې وکړې. د پیښې ذمواري تحریکې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلي دي دا یې د راد نومي عملیاتو برخه ده. بلخوا د تحریکې طالبان محمد خراساني ډلې د 2 قبایلي مشرانو د وژلو ذمواري په سر اخیستې. 13 ورځ د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو یو مقامی مشر مړ کړی شوی و، او د نن ناسلو ورځې مخکې هم د شمالي وزیرستان په رزمه کې یو قبایلي مشر وژلی شوی و.
د پاکستان د پوځ نوی سرلاخکار جنرال قمر جاوید باجوا نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. نوی سرلاخکار ته د دندې د سپارلو پر وخت تلونکي پوځي مشر جنرال راحل شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کامیابه شوې ده، خو وایي چې د سیمې امنیتي وضع کړکېچنه ده. نور حال رابعه پیر درکوي.
په دغه دستوره کې سیاسي او عسکري چارواکو ګډون وکړو او شانداره پریډ هم وسو.
چل!
وروسته دستور سره خپل آخري وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې ویاړي کراچی او بلوچستان کې امن راوستل او سی پیک پروژې کې کامیابی څرګندېږي، خو په سیمه کې امنیتي حالات کړکېچن دي او هیواد ته وړاندې چیلنجونه تر اوسه نه دي ختم شوي.
خطرات اندرونی هو یا بیرونی، پاک فوج ان کے مکمل صدباب تک مصروف عمل رہے گی.
دی مطبوعاتو ته هم خواست وکړو چې د مایوسی پر ځای دي ښه خبرې خورې کړي. جنرال قمر باجوا په داسې حال کې د پاکستان د فوج کمان سنبال کړي چې اوس هم پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ یو شمېر ستونزو سره مخ دي. څېړونکي نظر لري چې نوی سرلشکر لپاره په هیواد کې دننه د تراګرو د بېخونې سره سره ګاونډي هیوادونو سره خرابې اړیکې ښه کول به لوی چیلنجونه وي. جنرال قمر باجوا د سرلشکر په توګه چوکۍ ترلاسه کولو څخه وړاندې د فوج هډکوارټر کې د انسپکټر جنرال ٹریننگ اینڈ ایویلویشن په چوکی کار کوم. د دې څخه وړاندې تیر ورځ جنرل سپیر محمود حیات هم د چیئرمن جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټي د مشر په توګه خپل ذمواری سنبال کړی وې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پنجاب صوبې یو ستر عدالت بندیز لګول شوې ډلې مشر ته د انتخاباتو د پاره د ودرېدو اجازه ورکړې ده. لاهور های کورټ د اهل سنت والجماعت امیر مولانا احمد لودیانوی ته د جنگ پی پی اته او یایم نه په زمینی الیکشن کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې. د جسټیس شاهد جمیل خان په مشرۍ کې د های کورټ فل بنچ دغه فیصله ورکړې. تفصیل پیرا کوي پیر ولایت شاه.
د لاهور های کورټ یو فل بینچ یا ګډو قاضیانو باندې ګډ عدالت مولانا احمد لودیانی لخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستلو اجازت په اړه درخواست منظور کړی دی. د نړیوال د لودیانی مخالف کاندید په خواص باندې هم د دغیات عدالت دوه کسیزه بینچ احمد لودیانی د انتخاباتو لپاره نه اهله ګرځولی و. دغه درخواست کې تور لګولی شوی چې د لودیانی نوم فور شیډول یا د شکمنه تنانو په حکومتي فهرست کې شامل دی او دا چې په ده باندې فرقایز جګړو کې د ککړتیا او خلک په تشدد باندې راپارولو په تور یو شمېر مقدمات چلیږي. نامتو وکیل شاخاور ایډوکیټ د لاهور های کورټ لخوا د یو لاقانونه ګرځولې شوې تندره وډلې مشر ته انتخاباتو کې برخه اخیستلو فیصلې باندې تحفظات څرګندوي او دې غوښتنه کوي چې که حکومت واقعي د شرخوخه عناصرو مخنیوي کې سنجیده وي نو باید چې د های کورټ دغه فیصلې خلاف د سپریم کورټ کې اپیل وکړي.
زما خیال دی چې دا فیصله چې کوم دی ډېره زیات موده چې کوم دی دا به بحال نه پریوځي او دې کې چانسز دا زیات دي چې سپریم کورټ دې باندې یو بل فیصله او د دې په خلاف فیصله وکړي.
احمد لودیانی د راتلونکي دسمبر لومبې نیټه باندې را پنجاب ایالت جنگ علاقې صوبایي اسمبلی سوکې باندې کېدونکو زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2018 کال له پیل څخه تر دې دمه نږدې 15 لک افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیات شوی دی او دې ادارې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې بې ځایه شوې کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د جګړو او ناامنیو له امله له بې ځایه شوې کورنۍ سره د بشري مرستو د ترسره کولو په هدف یې هڅې پیل کړې دي.
د عراق فوز وای د دایش وسلوالو لخوا د شیشناکو او د انساني ډالونو د استعمال په وجه د موسل پلو د دوی تګ په مزه شوه دی. د عراق یو فوزی وای د دایش وسلوال د موسل په ځینو علاقو کې ټوپک په لاس ګرځي او ځینو اهمو ځایونو کې شیشناکې نیولې دي. د وای دا وسلوال مقامی خلک د انساني ډالونو په توګه استعمالوي او د هغه شیان دي چې له وجې د دوی پیشقدمي د مشکلاتو سره مخ ده. خو زیاتی عراقي ځواکونه د دوباره عملیاتو دپاره
د امریکا د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت لپاره له یو بل ممکنه کاندید سره د دوشنبه په ورځ وکتل. دغه نوی کس ډیوډ پټریس نومیږي، څوک چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر پاتې شوی او همدارنګه په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومنده هم په غاړه درلوده. له جنرال پټریس څخه په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې د استعفا ورکولو غوښتنه وشوه چې د ده له بیوګرافي لیکونکي سره د هغه د جنسي اړیکو لرلو خبره رسوا شوه. د پټریس د تیرو کړنو سره سره ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دی له تقاعد شوي جنرال پټریس څخه ډیر متاثر شو.
د امریکې په اوهایو سټیټ یونیورسټي کې د سومالیا سره تعلق لرونکي یو طالب علم د ګل په ورځ په خلکو د گاډي ورويستلو وروسته چاقو په لاس راووتلو او یو لس کسانې جوبل کړل. پولیس د بیا وروسته په ډزو کې ووجلو. د کولمبس د پولیس مشر کیم جیکبز وایي مونږ به دا د ترهګرۍ پیښه ګڼو. اوهایو یونیورسټي وایي حمله کوونکی عبدالرزاق علي ارتن د دوی طالب علم دی. د کولمبس ټولنې د سومالیا دپاره د وایس آف امریکا سرویس ته ویلي دي د شل کالو حمله کون کې د سومالیا سره تعلق لري. د هسپتال چارواکي وای جو بلتنان د خطر نه بهر دي.
او روسي خبر دا چې فرانسې غک کړی چې د سوریې د الیپو په اړه دی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جن مارک ایرالت د یوې لمی په خبرو سره ویلي دي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات په سوریه کې د ډزبندۍ اړتیا ده. په لمی کې وړاندې راغلي دي چې په جګړه کې بند پاتې شوی ملکی وګړو سره باید بشري مرستې وشي. ملګری ملتونه وای د حکومتي ځواکونو لپاره مختاک سره شپاره زره ملکی وګړي د الیپو شمال څخه تښتیدلی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترن اردوونکو خبرونه مو اوریدل او اوس هم د خبرونه لومړی راپور. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې اوریدل، په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د امریکا غاک ډیوی سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپله پرېکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکښ رول ولري او که څنګه. د افغانستان له سفیر سره د احسان محمد خان مرکې ته مو پاملرنه را اړو.
اول خو تماسونه همیشه د طالبانو سره و، مجالس هم وقتاً پا وقتاً کل کل نیول کیگی. ده دی مجلس مانا اوتومات ده سول و ده خبر رو نده چی ده خبری ده سولی وی طبعاً از منگه حدس و میدم داده ده افغانستان حکومت من حیث ده پالیسی چی ده افغانستان ده حسینی جنگ تا معاصر ده پای تکی ده مخالفو جنگی دلو طالبانو سره د سولې د لارې د خبرو د لارې دی وی معقول پای پیدا کیدل دي. همیشه د افغانستان د حکومت پالیسی هم دا و وسم هم دا ده چې موږ قناعت ورکړو مخالف لور ته چې دوی د راشي په زیاده دي چې هغه اهداف د وژنې د لارې، هغه اهداف د تخریب د لارې، کوم هغه شی دی چې په جنگ کې ترلاسه کولای شي چې په سوله کې نشي کولای کې دغه چې په سولې کې دغه څخه بهتري او شتر لاسه کی.
د پاکستان رول په دغه سولې خبرو اترو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. آیا داسې امکان شته چې پاکستان په کې برخه و نه خلی، د منځګړی رول و نه لوبوي او د طالبانو سره دغه د سولې خبرې اترې په وړاندې لاړ شي؟
هغه نو مونږ پاکستان ته پریدو، هغه مونږ په لاس کې نه دی چې پاکستان آیا یو مثبت منځګړی رول لوبوي کنه لوبوي. د همدې هدف د پاره خو مونږه همیشه د پاکستان سره په اړیکو کې پاکستان مو تشویق کړی دی، د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علني مو غوښتي دي او پټ هم غوښتي دي. مګر دا تصمیم مونږ نشو نیولی د پاکستان د پاره چې آیا د سولې په برخه کې یو مخکښ رول ولري که نه دی، هغه تصمیم خپله د پاکستان دی.
د پاکستان او د افغانستان ستونزې یو رنګي دي، که هغه اقتصاد دی، که هغه سیاست دی، که هغه نور څه دي. دغه ستونزې چې یو شان دي او ګاونډي هیوادونه دي، څه پیغام لرای، څه فکر لرای چې دغه اړیکې ښه شي؟
ګورئ، زموږ فکر او پالیسۍ چې کومې دي هغه که د ولس په ښېګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو. ولس څه غواړي؟ دیخوا ولس څه غواړي، اخوا ولس څه غواړي؟ ولس اول د افغانستان او پاکستان ولسونه په خپلو منځو کې ښې اړیکې غواړي، رفت آمد غواړي، د اقتصاد وده غواړي، د ژوند بهتري غواړي، امن غواړي، او دا په د موجوده حکومتي پالیسیو باندې نه کیږي. فلهذا ولس ته غوږ نیول پکار دي.
محترم سفیر صاحب، د پاکستان څخه کوم مهاجرین چې دي چې بیرته افغانستان ته ستنیږي، داسې راپورونه دي چې نه خو د دې خوا کوم داسې غټ انتظام شته او نه بیا د افغانستان د حکومت له لوري کوم داسې غټ انتظامونه شته چې دغه خلک خپل خپل ځایونو ته ورسوي. د دې سره بیا دا راپورونه دي چې داعش په افغانستان کې بطیانې روانې کړي دي او دا یره ده چې دغه خلک چې بیرته ستنېږي کېدای شي چې داعش یې وکاروي.
اول خو زه دا در سره نه منم چې ډېر ښه انتظام دی خوا نشته، او ستونزې به وي، مشکلات به وي، مګر د دې خوا نه موږ همدا اوس یوازې د پېښور په ساحه کې دوه لوی سنترونه چې یو د څمکنو په برخه کې دی او بل د زاخلو په برخه کې دی. سهار نه کورنۍ ورځي، تر مازدیګره پورې دوی پروسس شوي وي، خلاصې وي. هره ورځ په حدود د شپږ زره تر اووه زره پورې کډوال د دې لارې تیریږي، ټول منظم. اخواته تر کومه چې وسه ده هغه انتظام ورته شوی. د وسې نه پورته افغانان هم داسې نه دي چې ډېر څه غواړي. هغې هم پوهېږي محدودیت د حکومت پوهېږي، هغې هم مشکلات باندې پوهېږي، هغې هم ستونزې ګاللی دي. نو د دې ځای نه چې مهاجر بېرته تللي دي هلته، که دا درته ویمه چې هیڅ نوه ستونزه نه لري، دا غلطه ده، ځکه لري یې ډېرې دي. ځکه افغانستان خپله چې هغه څوک چې ځایي هلته اوسېږي هغې ستونزې لري، نو دا چې نوي ورشي هغوی به لري لري. زه هېڅ ویره نه لرم د دې نه چې داعش دې وکړی شي چې افغان مهاجر دې دوی استخدام کړی شي. افغان مهاجر د سولې وږې دي، تږي دي، د آبادۍ وږې تږي دي. او څه شی چې داعش دی هغه هم د سولې ضد دی، هم د آبادۍ ضد دی، هم د انانو ضد دی، هم د ژوند ضد دی. نو زه دا ویره قطن نه لرم. داعش په دې ځای او اغېځای کې ډېر ضعیف دی، په افغانستان کې را پیدا شوی دی.
ستاسو یو جهان مننه چې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویژن سره خبرې وکړې.
تاسو مننه، کور مو ودان.
احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفیر عمر زاخلوال سره د ډیوی ځانګړي مرکه واوریده. دلته په واشنگټن ډی سی کې د افغانستان سفیر محب الله محب سره هم یو ځانګړي مرکه لرو چې د پاکستان په وخت د لسونه تر یولس پورې او د افغانستان په وخت د شپې له نه نیمونه تر لس نیمو بجو پورې به خپره شي. د مخ خپرونو سره پاتې شي او د نړۍ او د سیمې حالاتو نه به خبر پاتې شي.
نا دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ملګری ملتونو له طرفه تیره ورځ یو رپورټ جاری شوی دی او په هغې کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د 2018 کال شروع کېدو نه پس په ملک دننه تقریبا 15 لکه خلک د بدامنۍ د لاسه، د سکیورټي د خرابو حالاتو، د جګړو د لاسه بې کوره شوي دي. د هم تاسو ته وایو چې په 2018 کال کې د ایران او د پاکستان لخوا هم چې کم کډوال په دې دواړو ملکونو کې اوسېده، افغان کډوال، نو هغوی هم تقریبا 1 لک شمیره کې افغانستان ته تللي دي. دغه رپورټ راتلو نه پس د افغانستان د کډوالو او د نورو چارو د کډوالو د چارو وزیران وایي چې دوی د جګړو او د بدامنۍ د لاسه چې کم افغانان په ملک دننه ځپلی شوي دي، د هغوی سره د مرستو کوششونه هم شروع کړي دي. تفصیل راکړئ په دې موضوع باندې حکمل روان.
په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شوي افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې او په خپره شوي رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 15 لک کورنۍ رامنځته شویو جګړو له خپلو سیمو تېښتو ته اړ کړې دي. ملګرو ملتونو په هغه وروستي رپورټ کې چې تېره ورځ خپور شو، ویلي بې ځایه شوي افغان کډوال د ژمي په راتګ سره د ژمنیو خوراکي توکو تر څنګ نورو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي وزارت یې له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستو لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري او یوازې د مرستو د راجلبولو مسؤلیت پر غاړه لري.
کورنۍ ته ژمنۍ مرستې وشي، ژمنه وکړه، د پیسې
خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت دا څرګندونې له حقیقت څخه لری ګڼي او پر وینا یې دغه وزارت د جګړو له امله په کور دننه له بې ځایه شویو او هیواد ته له راستنه شویو کډوالو سره د مرستو د همغږۍ کولو په چارو کې پاتې راغلی دی. دا چې په افغانستان کې د روان 2018 کال پیل څخه تر دې دمه د جګړو او ناامنیو له امله څومره افغانان له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي په اړه یې حفیظ احمد میاخیل داسې وویل. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د جګړو له امله د بې ځایه شوي افغان کورنیو وړاندې شوي ارقام کره نه ګڼي. په افغانستان کې د جګړو له امله له بې ځایه شویو له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شویو کډوالو سره د بشري مرستو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې رامنځته شوي چې تېره اونۍ د امریکا متحدو ایالاتو له افغان کډوالو سره د 40 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
اردونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سږ کال د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده او سوداګر سره ټکوي چې د دوی کاروبار د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو تودو سړو اړیکو له امله ډیر خراب شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ارشد مومن راپور ته.
د پاکستان او افغانستان تورخم پوله باندې د شخړې او تګ راتګ کې قانوني اسنادو مشکل وروسته اوس کاروباریان ګیله کوي چې دوانو خوته ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي ترانسپورت اتحادیې مشر شاکر پردیوی که یو خو د دوانو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکو له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسیدلی، نو بلخوا خبر ایجنسی کې او پولی پورې غاړه چک پوستونو باندې دوی نه پیسې اخیستل کیږي او زیاتره کاروباریان اوس د ترانسپورت روزګار پرخودو ته ال شوی دی.
کله چې د خیبر په خبر نه د مونږ غاړه خیبر ایجنسی ته راغله غاړه نه وځي نو پاغه باندې چې پزای پزای په خیبر ایجنسی کې د لندې کوتل ته د زای پزای چې پښتونه دي پاغه کې د کم سه کم چې دی مونږ دی وای وګا دی نه شپاره زره نه ونه سه شپه زره روپې سی غاړه ته اخلي. بل خبر دا چې کله بیا د افغانستان ته مونږ پاکستانای غاړه نه وځي نو د افغانستان کوم عسکر وی تا هغه کوم مشران نو 5000 افغانۍ د پاکستانی ګاډی نه اخلي په ګډ باندې بیا چې لکه مخکې تیر شي 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ بلکې یو قسم داسې و چې د ترانسپورټرانو سره یو قسم ظلم روان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلیس قانوني 2.5 بلین ډالرو کاروبار کیږي او د پولي دوانو غاړو ته یو اندازې تر مخه د غیر قانوني کاروبار سره د غشمیر 15 بلین ډالرو ته رسیږي. خو د پاک افغان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر زیل حق سرحدی وای چې اوس د روزګار کچه ډیره راکمه شوې ده او وړاندې به چې کوم سامانونه د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته تلل هغه اوس د چابهار بندر د لارې راځي.
دی وخت د 70% د کاروبار کم دی د چابهار او بندر عباس باندې منتقل شوی دی. د خاص کر د افغان ترانزیت ټریډ د لیمروزو مخکې کم دی هجوم او دوه تاریخ پاج ډالرو پاکستان افغانستان کا لیکن $2.5 بلین اگر رو رو کم کی گی لگیا دی اس تقریباً دو بندے اور پونے دو بندے رالو
دغه کاروباریان وای د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکو باندې بیا بیا غک کړي چې راکمیدونکو روزګار ته دی پام راو ګرځي او د لارو تګ راتګ ټیکسونو او قانوني اسنادو کې د کاروباریانو ته خصوصي اسانتیاوي ورکړل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
نو د وایس اف امریکا ډی ریډیو د لاهور های کورټ د امر د لارې چارواکي منی کړی دی چې پاک ترک سکولونو استادان دې د ملک نه بهر نه لیږي. د پاکستان حکومت دغه فیصله د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې چیلنج کړی و او په دغه فیصله کې د پاکستان چارواکو د پاک ترک سکولونو استادانو د هغوی کورنو ته تر 13 نومبر پورې د پاکستان نه د وتو امر کړی و. تفصیل راکړئ په دې موضوع باندې ارشد حسین.
دغه امر د لاهور د ستره محکمې مشر قاضي د نهې پروس پاک ترک خوانزو کې د زده کوونکو د مور او پلار لخوا ورکړې شوې او عریضه د اوراونې په محل ورکړې. مطبوعات وایي ستره محکمې د پاکستان د کورونو چارو وزارت او د پنجاب ایالت د کورونو چارو محکمې څخه د راتلونکي جنوري میاشتې د 12 نیټې پورې ځواب غوښتلې. د ترکی حکومت دغه خوانزي د فتح الله ګول لنډل سره تړلې بولی او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې د خوانزو ترک کارمندان دی د هیواده اوباسي. د پاک ترک فاونډیشن په خوانزو کې د 133 موصلینو مور او پلار د لاهور په ستره محکمه کې داخل کړي خواست کې دریس خپل کړي چې د ترک استادانو هیواد بدري او د خوانزو د تړلو له کبله به د فاونډیشن د خوانزو 12,000 موصلین اغیزمند شي. په دغه عریضه کې دا دریس هم خپل کړي شوی چې د موصلینو څخه د تعلیم حق شو کول د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. ښکار دی چې د رواني میاشتې په 14 د پیښور ستره محکمه د پاکستانه د پاک ترک خوانزو د بهرنو کارمندانو د وستلو بهیر د زندولو امر کړی وو، خو بیا هم د دغه سکولونو یو شمیر ترک کارمندان سره د خپل کورنو د هیواد څخه وتلی دي. د عدالتي امر باوجود دغه ترک استادان ولې په وتلو مجبور شوي دي؟ نو په دې حق له اسلام آباد کې د پاک ترک فاونډیشن د خوانزو ډایرکټر عالمگیر خان وای حکومت دغه کارمندانو ته د ویزې جاری کولو څخه انکار کړی زکا دوی پا وطلو مجبور شوی.
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے تو اس لیے یہ ان کو جانا پڑے گا. جو بھی حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
هغه وای د پاکستان حکومت دغه کارمندانو ته د رواني میاشتې د 13 نیټې پورې مهلت ورکړی وو او تر دې دمه ورته لا ویزې نه دی جاری کړې، نو ځکه هغوی د پاکستان څخه په وتلو مجبور شوي. د پاک ترک خوانزو محصلینو مور او پلار عدالت ته خپل خواست کې ویلي د پاک ترک فاونډیشن لاندې چلیدونکي خوانزو تړل دی ودروي او د دغه خوانزو ترک استادانو او ترک موسیلینو د ملک بدره حکومتي حکم د هم لا قانونه او ګرځوي. عدالت د قضیه د اوریدنې په محل 138 ترک کارمندانو د پاکستان څخه وخکل ودرول او خوښه 95 ترک موسیلینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو د پاره د ویزې غزولو امر جاری کړي. اخوا په لاهور کې د پاک ترک خوانزو موسیلینو او د هغوی مور او پلار د خوانزو د بندولو پر ضد احتجاج کړي او په احتجاج کې ورسره د پنجاب اسمبلی د مخالف ډلو مشر هم گڈون کړي او د ترک استادانو د پاکستان څخه د خلکو په اړوند حکومتي پریکړه غلطه ګرځولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
تانو ریدون کو د ڈیوی ریڈیو خبری خبرونه کی واری بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کولا ول د خبرونو سرټکی
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د امریکا غک ډیوی سره په یوه ځنګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپله پریکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکښ رول ولري او که څنګه.
د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علنیم غوښتي دي او پټم غوښتي دي، او پالیسۍ چې کومې دي هغه که د ولس په ښېګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو.
په پاکستان کې د پېښور های کورټ وروستو د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکی استادانو بیرته ترکی ته د استولو پر ضد فیصله اورولې ده. د پاک ترک سکولونو یو مشر وایي
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے، تو اس لیے حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
او فرانسې غکړی چې د سوریې د الیپو یا حلب په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. اخوا د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د ځینو سیمو د نیولو خبر ورکړی.
سټکی تاسو واوریدل وکړئ اوس د خبرونو تفصیل ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې افغانستان کوښښ کوي د سولې بهیر بریالی شي، خو په دې برخه کې د پاکستان رول نشي ټاکلی. زاخلوال دغه خبرې له ډیوی راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت به له ټولو وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په ټینګه هرکلی وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت په دې بریالی شوی چې د حزب اسلامي سره سوله وکړي، او وروستي راپورونه وایي چې له طالبانو سره هم د سولې خبرې څو ځله ترسره شوې دي.
د پېښور های کورټ نه پس د لاهور های کورټ هم د یو امر د لارې چارواکي منی کړی دي چې پاک ترک سکولونو استادان د ملک نه بهر نه کی. د پاکستان حکومت دغه فیصله د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې چیلنج کړی و. دوی په خپل خواست کې ویلي وو چې د داخله وزارت د دې فیصلې سره به په دې سکولونو کې سبق ویونکو د 1,000 طالب علمانو مستقبل متاثر شي. په خواست کې دا قانوني نقطه هم و چې طالب علمانو ته تا د تعلیم حق اخستل په آئین کې موجود د بنیادي حق نو سرغړونه ده. پاکستان په دغه سکولونو کې کارکونکو او د هغوی کورنو ته په 13 نومبر پورې ترکیه ته واپس تلو نوټیس ورکړی وو.
د پاکستان د پاوز نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. نوی سرلخکار ته د دندې د سپارلو پر وخت تلونکو پوځي مشر جنرال راحل شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کامیاب شوې ده، خو وایي چې د سیمې امنیتي وضع کړکېچنه شوې ده.
د پنجاب صوبې یو ستر عدالت بندیز لګول شوی ډلې مشر ته د انتخاباتو د پاره د ودرېدو اجازه ورکړې ده. لاهور های کورټ د اهل سنت والجماعت امیر مولانا احمد لودھیانوی ته د جنگ پی پی اته اویایم نه په زمینی انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې. دغه پرمختګ پس د هغې شوې چې سمو د وړاندې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د بندیز لګول شوو ډلو د مشرانو سره ملاقات کړی وو. په دغه مشرانو کې مولانا احمد لودھیانوی هم وو.
درې هندي سرتیری او درې بریتکوونکي هغه مهال ووژل شول کله چې نن وسلوالو ترهګرو په کشمیر کې د پاوش په یو مرکز باندې برید وکړ. دا وروستۍ پیښه کېدای شي د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې کړکېچنې کړي. د یادو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په جموں کشمیر کې د هندي پاوس په یو مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې له برید راهیسې زیات شوی دی. په نننۍ پیښه کې وسلوالو ترهګرو د ناګروټا په نامه د هندي پاوس په یو ستر مرکز باندې برید وکړ چې د 2 ساعتونو جګړې وروسته بریدګر ټول ووژل شول. ناګروټا پوځي مرکز د جموں په 40 کیلومترۍ کې د لوی لارې له هغې برخې سره پروت دی چې د کشمیر دوه ستر ښارونه سرینګر او جموں سره نښلوي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې 13 ورځې یو پولیس عسکر وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د پولیسو نوی جوړ پټرولینګ سکواډ د معمول په گشت روان وو چې وسلوالو پی ډزې وکړې. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلې دي دا د رد نومي عملیاتو برخه ده. بلخوا د تحریک طالبان محمد خراساني ډلې د 2 قبایلي مشرانو د وژلو ذمواري په سر اخیستې. 13 ورځې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو یو مقامي مشر مړ شوی وو او د نن نسلو رزمخ کې هم د شمالي وزیرستان په رسمه کې یو قبایلی مشر وجلې شوی وو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه نږدې 15 لک افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیات دی او د ادارې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
فرانسې غږ کړی چې د سوریې د الیپو یا حاله په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. اخوا د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د ځینو سیمو د نیولو خبر ورکړی. زموږ همکار بختور شاپری بشپړ راپور لري.
د بشري حقوقو ډلې وایي په شام کې د حکومتي عسکرو لخوا په حلب ښار تازه بمباري کې 11 عام ملکي کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په حلب کې د جګړې تودېدو وروسته دغه زینه 14,000 خلکو کډه هم کړي. فرانس د شام په کشاله د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د بیړنۍ غونډې رابللو غږ کړي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په یو بیان کې ویلي د شام په حلب خار کې غیر خلکو ته فوري د کومک ضرورت دی او وخت راغلی دی چې په دغه خار کې د شام د زور زیاتی مخه ونیول شي. د شام سرکاري میډیا سنا وایي حکومتي عسکرو د حلب خار مشرقي سیمو کې لوی بریاوې ترلاسه کړې دي او د سخور ضلع بیا د یاغیانو د ولقې نه اخیستې ده. د شام حکومتي میډیا مخالف وسلوالو ته ترهګر وایي او د روس په مرستو د مخالفینو په سیمو ناتاره بمباری کوي او دا وایي کړی ده په حلب خار کې مخالفینو ته لوی زیان رسولی. د سارونکو د ادارې ډایرکټر رامي عبدالرحمن ویلي دي کال 2012 نه د حلب خار نیولو وروسته دا د یاغیانو د پاره تر ټولو لوی ماتې ده. مخالف یاغیانو د حلب خار په دریو کې 2 برخې بیللې دي. په واشنگتن کې خارجه وزارت هم د فرانس وروسته په حلب خار کې د روس په مرستو د شام د حکومتي عسکرو لخوا د روانې بمباری سخت غندنه کړې ده او ویلي دي په حلب خار د روانې بمباری په سر د ماسکو ذمہوار او ګرځولې شي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان جان کیربی ویلي په شام کې د حکومت لخوا د روس په مرستو د بشري حقوقو د سرغړاونو ذمہواري د روس په سر ده. چرته چې په عام خلکو د ترګرۍ ټاپې لګول کیږي او په هسپتالونو او د عام اولس په ځایونو ناتاره بمباري کیږي. نوموړي کیربی ویلي د دغه تشدد د ختمولو په اړه په جنیوا کې سفارتي هلې ځلې هم روانې دي. په شام کې له 13 کالو راهیسې روانې خانجنګۍ کې خواوشا 2.5 لک خلک وژل شوي او په لکونو خلکو د دغه هیواد نه کډې هم کړې دي. غربی نړۍ د صدر بشار الاسد په ضد راپارېدل یاغیانو مرستې کوي او وای صدر اسد د واک پریدي. اخوا روس، ایران او حزب الله ډله د صدر بشار الاسد مرستې کوي او په شام کې د هغه په ضد راپورته شوي یاغیان ترهګر بلي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغ خبريږي. د امریکای په اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د سومالیا سره تعلق لرونکي یو طالب علم د ګول پورس په خلکو د ګاډي ورويستل ورستو چاکو په لاس راوتلې وو او یو لس کسانې جوبل کړي دي. پولیس بیا دغه تن په ډزو باندې وجلې دي. په دغه موضوع باندې د منځني ختیځ په معاملاتو باندې سیړنکار او پروفیسر عالم پاین صاحب سره خبرې اترې کړې دي. د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
هغه یو موټر باندې هغه سړی رالی خو تقریبا داسې یو نیم ساعت قدر دا مسله جاری وه تر څو پورې چې دا سړی چې دا خلک یې په موټر باندې وواهله او نور یې په چړو باندې وواهله. یو سړی و نو دا واقع خلاصه سوله. بیا موږ ته بیرته دا احوال رالی چې اوس نو دا واقع تېره سوله. تاسې خپل درسو هغه د دفتر کارو ته ادامه ورکړي.
دغه تن څوک د کم ځای وو؟ د دې پیښې په شاسه علتونه څه عامل کېدای شي؟
یو خدای دې چې دا سړی په خپل د سومالیا دا الک اتلس کلن دی. دا نوم یې هم محمد علي دی. دا الک په وړکتوب باندې د سومالیا څخه دی وتل په سومالیا کې شته جنگونه ودا و. نو بیا دا یو لاړ پلار مور سره دا په پاکستان کې اوسومر دی. وای دا تر اوسه پورې چې خبرې دي بعد لا غت خبراله و امریکا ته په امریکا کې په هیڅ مهاجر دی قبول سوله دا الکم دا په امریکا کې د غنری ریډا سټیټزنشپ نه لري تقریبا دا دایمي بشندګي د غلری دا گرین کارت چور ثوای هغه درلود بیا د خپل په شاګردو په دا اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې دی هم دا دوه کاله د فاکولټي په یو کمیونټي کالج کې وای دی په دریم صنف کې ودلې نو تر اوسه پورې چې دا معلومات ست د خپل په دا بازه د سلفونو په دا فیسبوک په دې کې بازه شان لیکلی و چې په هغه کې نشته کړو چې دا د د په سوریه کې په دا نور ځای کې دا دونه د مسلمانانو سره د ظلمونه کېږي دا کېږي وا کېږي نو زه دا هغه د نور طاقت نه لرم مګر دا خو یو خبره ده تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا د داعش د اسلامي دولت چې دا د ابوبکر البغدادي دا په عراق کې چې دا تاسیس شوی دی دا هغه سره کوم ارتباط تر اوسه پورې د دوی نه دی پیدا کړی دا تحقیق نو زم روان دی دوی دا د کمپیوټرونو دا شان اخیستی دي چې وګوري که په هغه کې د یک بعض معلومات پیدا کړي چې دا له کوم خواڅخه دا د افراطی غری ته د کوم خواڅخه دی تشویق شوی دی نو هغه تر اوسه معلومه نه ده
ډاکټر صاحب داسې قسمه پیښې د نورو مسلمانانو هیوادونو نه راغلي ځوانانو خصوصا هغه د سم مشکل جوړي په امریکا کې
نو دا غزا د مسلمانانو د افراطی غری او د پخپل دهشتګری او د شان چې دی نو دا غدا د امریکا ذهنیت یما د ورځ په ورځ د مسلمانانو په ضد باندې د خلک راپورته چې دا وای دا د ګور دغه خلک دلته راځي د ریفیجی په حیث د مهاجر په حیث د لې مکتب وای د لې درس وای د لې په نندګي ورکول کیږي بعد لا غت خو وای د دې زمون را ولاړیږي د زموږ په مملکت کې دغه سیده ترورستي حرکت کوي اوس دا دانل ترامپ خپل د انتخاباتي حقوق یو له حقوق څخه دغه خبرې وي چې وای که زه رئیس جمهور سم زما په وخت کې به دا ډېر ټینګار ولګیږي په دې باندې چې دا هغه خلک چې د مسلمانان دي او یا دا نور هم هغه خلک چې تر اشتباه لاندې دي د هغو سره باید دغه سی شدید رفتار وسی او ډېر په مشکلات باندې باید امریکا ته اجازه ورکړي چې راشي
ډاکټر الم پاین صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو
ډېره
مننه ډاکټر صاحب
رنوردن کو په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نومبر ل 25 نیټې څخه د دسمبر تر 14 نیټې پورې د عامه پوهاوی کمپاینونه پیل شوې دي د هغه نیټه د پټول نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد کمپاینونه پر مخ تورمي دغه کمپاینونه په لړ کې په پیښور کې هم یو غونډه جوړه شوې چې د ډیوی خبريال حمید الله متری خبروي
د اورت فاونډیشن په پیښور کې مشر سایما منیر وای د زنانو پر ضد تشدد یو مهمه وجه د زنانو د خپل تعلیم کمی دی او اوس هم په سلو کې 55 جنکه په جون کې سکول تلاړې نشي
د ښځو خلاف تشدد سره او د ارلی ایج میریج سره د ټولو سیزنونو سره ورته د ماشوم جنکه چې سکول نه وي کنه نو سیمپلی بیا والدین ورته دا ګوري چې بس دا خو واده کوچ دا کې سخت مشي هغه چې ماشوم جنای چې دا ورکواله کې واده کیږي نو بیا یو خدای دې چې داغه سخ پل یو خو داغه هغه کې سره زمندۍ نشتا بلدا چې بیا غ ماشو واده شي نو بیا ماشومان په در په ماشومان راوړي داغه ریزن تاسو ګورئ نو پاکستان کې 14,000 خزي چې هر کال کې دا د زچګي دوران مړ کیږي
د اورت فاونډیشن شمیرې وای په پښتونخوا کې د سکولونو نه د بهر ماشومان نو زیاتره شمیره هم د جنکو ده خو د زنانو د حقوقو د سارنې یو بل کارکونکي سهرش بی بی وای که څه هم د تعلیم کمې د زنانو ډیر زیان دي خو اوس هم ډیر زنانه د خپل حقوقو د غوښتنې د پاره راوتی او ډاډ باندې دي
ته تشدد چې دین ډیر زیات وجوهات دي چې دا غي په وجدا مسله چې د نمونګه فیس کو ټول نه لوی وجدا ده چې اډوکیشن نشتا تعلیم نشتا ٹھیک دا ډیر خلک چې دین او هغه ته تعلیم کمی ده تاغه په وجاګی ته دانش ته پتا چې ته خزو سه حقوق دي او ته خزو چې دین او کم رائټس دي هغه به موږ هغه رائټس هغه له څنګه ورکو دوی مې لوی وجه دا ده چې ته تشدد چې هغه است اسلام نه تخپل ریلیجن نه چې دین هغه ډیره زیاته دوری راغلې ده تاغه په وجه خلکو ته دانش ته پتا چې اسلام کې ویمن رائټس دي او څنګه چې دین هغه رائټس موږ هغه له ورکړل شو
خو په زنانو د تشدد د مهنیوي د پاره صوبایي قانون اسلامي نظریاتي کونسل غیر اسلامي بللې دي او د زنانو تنظیمونو په دې دوامدار احتجاج کړی دي په سنبي بنیادونو او په زنانو د تشدد د مهنیوي کمپاین په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه د 10 دسمبر پورې چلول شي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
دا ډیو ریډیو دا کوم واړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata bada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
د لیډی ریډینګ هسپتال میډیکل ډایریکټر او سپیشلیست ډاکټر مختار زمان وایي چې د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې یوازې په هوا کې یا په ماحول کې یو مخصوص زراعت دومره زیات شوی دی چې د انسان د صحت لپاره د خلکو د صحت لپاره ډیر خطرناک ثابتې دی شي او خلکو کې ناروغیانې ډیر زیاتې دی شي. پرټیکولر میټر د مخصوص زراعت تو تا نوم ورکړی شوی دی چې هوایی آلودگی خو یو طرف ته خو بیا په هوا کې داسې مخصوص ذرات هم ډیر زیات شوی دی د دوی په وینا باندې د خیبر پښتونخوا چې هغه هم د انسان په صحت باندې او د هغه په پړپوس باندې یا په بدن کې نور قسمه ناروغیانې هم پیدا کولی شي. ډاکټر مختار زمان سره صادق قاسم شاه د ماحولیاتی آلودگی په حواله سره او د دغه مخصوص زراعت په حواله سره خبرې تری کړې دي د مرکه تاسو وړاندې کوو.
هوا کې چې کوم ماحول کې د خچنواله دي چې کوم کې مختلف قسمونه دي گیسونه دي او سره داسې زراعت یا زری دي هغه په دې هوا کې ځوړند دي او هغه چې کله څوک سا واخلي نو هغه پړپوستا یا شوشتا د دنه زی ولته کې دا غینه مسلې جوړیږي. نو دغه زری چې کوم دي دا د مختلف سایز دي سر پی ایم 10 وته وای او سر وته پی ایم 2.5 مایکرون سایز والی دا زمونږ په دې چاپرچل کې د مقرره حد نه په ځنه ځایونو کې سیوا مقدار کې راغلي دي او دا غي په وجه باندې چې کم دي خلک د ډیرو مسلو سره مخامخ کېږي شي. دا زری چې کم دي چې دا کله پړپوسته نن وزینو دا دومره نری چې دا په هوا کې نن پورې پړپوسته نن وتی شي او الته کې دی بیا ځان مشتکی او الته کې دی اوسي دا غي په نتیجه کې پړپوس کې داغونه جوړ شي راغون شي او دا غینا قسم قسم بیماری جوړیږي. کله کله چې دا په وینه کې شامل شي نو په وینه کې هم دا په رګونو کې او د زړه په نورو ایسو کې هم مسلې جوړایي او دغه خلکو ته د بلډ پریشر او دغه قسم نورې بیماری هم دنه اضافه کیږي او زیات کیږي. خو پړپوس یا تنفس سے کم سے ازادي په دې باندې زدي نیخ په نیغ اثر غورځيږي پوزي کې وغیرہ ته الرجی جوړیږي مری خرابيږي سینه کې چې کم ده د دینه بیا پړپوس کې داغونه او داغې د راغونډېدلو سبب وګرځي دي.
ډاکټر صاحب په پیښور کې د دې چې کم تاسو خبره وکړه چې مقدار زیات معلوم شوی دی نو څه قسمه خلک د داسې قسمه د آلودګي د خچنوالي زیات ښکار کېدي شي؟
یو خو دا خبره ده چې لکه موږ دا کوشش وکړ دي چې په دې کې موږ صدا سي اقدامات واخلو چې دا زری هوا کې د دې ګاډو نه کارخانو نه د لوګو نه دا چې کم دي چې جوړیږي چې دا خوري نشي. خو که خوري شي نو خلکو ته به احتیاط وکړ دي چې دا د دې پړ پوستا نن نوزی او داسې ماسک او داسې احتیاطونه وکړي چې هغه نه بچ پاتې شي. خو هغه خلک چې کم دلته کې شام مدام ناشتي دکانداران دي د ټرافیک سپایان دي یا نور خلک دي چې کم د روډ په غاړه ناشتي چې کم ځکه دا مقدار زیات دی نو دغه خلک چې کم دي چې څومره ډیر زیات د هوا کې ساخلي نو دې کې زیات تکلیف جوړيږي. هغه کس چې کم لږ سات د پاره 15 منټو د پاره دی او 1 منټو د پاره په ګاډي کې تیر شي په رکشه کې تیر شي نو په هغه خود دې دومره اثر نه کیږي. خو چې کم کسان د غلطه کې په ګنټو ګنټو ناشتي او کارونه کاروبارونه کوي هغه ته د دې نه زیات تکلیف جوړيږي.
نو احتیاط هم تک کړئ چې صرف انسان دی په خلی پوزه باندې چې ماسک واچي کنه نور هم څه کېدې شي.
نور د دې مصیبت دا دی چې دا زری جوړی شي او دا جوړیږي ځکه چې لوګي او خچنواله زیاتې زمونږ گاډي چې کم دی سرویس هغه شان نه کیږي مینټیننس هغه شان نه کیږي زمونږ تیل چې کم دی هغه شان صفا سوتره نه دی هغه شان زمونږ گاډي هغه شان نه وي نه دی هغه مینټین نشي ساتي نو دا زری بدقسمتې نه جوړیږي او خډيري جوړیږي. نو چې کله پرفوسنوز نه بیا صدا سے بچاو طریقې نشته چې موږ د دې هغه بيماري هغه راي ساري کو خدا دا چې موږ داسې اقداماتو کو چې دا زمونږ پرپوس د نن نوزي او ته موږ ماسک استعمال کو ماسک هم داسې ماسک چې هغه افیکټیو وي صرف د کپڑا چې کم نه چې هغه کې غټ غټ سوري هغه دا زری نشي منې کولای او نور خدای پاک دعا پکار دی چې باران نو شي او د ګردونه او د لوک
مهرباني ډاکټر سي دعا سه امریکا دی وسره خبر کولو
ما خوب لیدل ما خوب لیدل دی چې وېډی دروخی دی د پښتون نو ډیر خلک من کروږي دی
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتنو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
درنو اوریدونکو روغتیا پوهان وای د پولیو د ناروغي څو ساسکي واکسین کولای شي ستاسو ګولالي ماشومان پر اصلونکو کې له دغه ناروغي څخه وژغوري په خو له دغه واکسین پاړه زهرجن تبلیغات کېدل چې روغتیا ته د ګټې په ځای ضرر رسوي اما اوس عامه پوهاوی دومره ګټه کړې ده چې ټول په دې پوهیږي او خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته وړي او د پولیو واکسین اخلي او یا د دغه کمپاینونو له بهیر سره مرسته کوي د ډیوی خبریال شاهین شاه د پولیو د ناروغي په ترڅ کې یو مازور کس سره مرکه کړې ده چې ګلولي نومیږي ګلولي درې کلن و چې د پولیو په ناروغي اخته کیږي او بل اخر له اخته کېدو وروسته نه خوانځي ته ځي او نه هم کوم کسب او کار زده کوي دا مهال په ژوند کې له ډیرو کړاوونو سره مخ ده نور تاسو د شاهین شاه راپور کې اوري
د خیبر پختونخوا سیمې ضلع چارسدې اوسیدونکي 15 کلن ګلولي په ماشوموالي کې په یو وخپا او لاس د پولیو یعنی ګوزن ناروغتیا له وجې معذوره شوی ګلولي هم د هغه زیاتره کسانو په شان کوم والدین چې د پولیو ساسکو نه انکار کړو نن د معذورتیا ژوند تیروي ګلولي وای هغه مشرانو د بچو ودرولو او یا نه پیدا کولو له عمله پولیو ساسکي نه ورکول او د ناپوهتیا او بیلابیلو پروپیګنډو باندې عمل کولو نه پس نن د مشکلاتو ژوند تیروي
یاره خو لکه عمده خبره وکوله کنه چې دا پولیو قطرې ماشومان له ورکې د دی بیا بچی نه کی نو بچی هم له خدای پاک راکړل درې الکان دی او جنیا سلور بچی مې خو به زما پکې دا حل
د ژوند زیاتره برخه په کور کې تیرولو نه پس ګلولي هیڅ کار کسب نه لرلو خو ولینن سبا د ملګری په یو وړ کې دکان کې د قبرونو د پاره تیګې تراشولو کار کوي ګلولي وای هغه د بل کار جوګا نه دی او په ناشته کار کې اسانتیا محسوسوي او خپل کور ساتي ګلولي د ورځې درې یا څلور تیګې تراشي د کوم لوی چې هغه ته ډېر لږې پیسې ملاويږي
دا خو د ناشته دی بل څه سکول نه الله مرګره مې د سرځنې موټر سایکل دکان کې ناشته
شکیل افریدی لخوا عارضی پولیو کمپاین نپس طالبانو په پولیو مهم بندیز لګولې وو کوم له عمله چې بیلابل افغانانو راتلو نپس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پولیو مهم ته ډیر زیان ورسېدو د کوم په نتیجه کې چې په هغه وخت کې پولیو کې سونه هم سیوا شول شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې
ګران ګران اوریدونکو، په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش په حق لا روستۍ غونډه هیڅ نتیجې ته ونه رسیده. په دې غونډه کې نه یوازې د وفاق بلکې د صوبو نه هم نمائندګانو برخه اخیستې وه، او د مالیاتو وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې دغه غونډه شوې وه. بل غونډه به هم ویلې کېږي چې د دسمبر تر 10 نیټې پورې وکړي شي. خیبر پښتونخوا یو سینیټر پروفیسر ابراهیم په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي احسان محمد خان سره، او دغه ورته ویل دي په دې مرکه کې چې د خیبر پښتونخوا له طرفه به دوی وفاق ته څه قسمه مطالبه د ان اف سی پر راتلونکي غونډه کې دي.
دا عین تقاضا ده چې وو تا کومه برخه په تیرې واټ کې ورکړې شوې ده، دا هینا به کمې نه کیږي. دا په عین کې لیکلې دي، دا خبره فیصله شوه ده. البته مونږه مطالبه خو په دې موخه نه دي کړې، دې موخه خو مونږه د دې خبرې د دې کوشش نه هر کړې دي چې دا هونډه ډیره وېده، او دا په کار و چې ډیره په خوښ وي، او اوس واده شوې ده چې ان شاء الله د دسمبر په دریمه هفته کې به د اجلاس او دا هینا په ځو کار کوم دی، او پاکی وزیر خزانه دا وعده کړی دا چې کوشش وکړي چې زر تر زر نوې واټ تیار کړي او پاتې.
خو آیا دا اوس چې د کمیټه غونډه په دې وخت باندې ستاسو لخوا د برخي زیاتولو یا هم داسې کومه غوښتنه مخې ته شوې ده، ځکه چې خیبر پښتونخوا صوبه د ترهګرۍ د ستونزې سره هم مخ ده، نو آیا په دې کې داسې کومه غوښتنه تاسو کړې ده د برخي په اکل باندې یا دغه خرڅونو په اکل؟
په دې غونډه کې په ایجنډا باندې صرف دوه نقطې وې. یو خو ورکینګ ګروپونه جوړ شوي، څلور دغه رپورټونه پیش شو او هغه تقریبا حتمي شکل ورکړی شو، او دویم دا وومن سی اوارډ دا په کال کې دویم دا جایزې اجلاس و، په هغه باندې راځي چې زه هم جاج واغستل شو. نور تفصیلی خبرې به ان شاء الله لذیذ پاینده غونډه کی، او ترهګرۍ خلاف د جنگ په دارو کې چې موږ ته کم زیان او تاوان دي، تیر حکومت هم دا مطالبه کړې و چې موږ ته د ډیویزیبل پول 15% راکړي شي، او زمونږ هم هغه مطالبه جاری ده. اگر چې په تیر دغه کې هم 15% نو من له شوې یو فیصد لیکل ورکړې شوې دي، او هغه را روان دي مونږ ته، او مونږ به دا مطالبه په آینده غونډه کې کوو چې آینده یې واټ کې دي مونږ ته ترهګرۍ خلاف په جنگ کې کوم تاوان رسیدلې دي، دا هغه د ایزالې لپاره او دا هغه د معاوضې په صورت کې 15% د ډیویزیبل پول دی راکړي.
سمه ده. خو د مرکزی حکومت لخوا دغه د 3% چې کومه خبره کیږي چې د نېشنل سکیورټي کومه اداره جوړوي یا په هغه بخرسونه کیږي، آیا د دې مقصد هم سرګند د چې دغه د کوم مقصد د پاره به 3% د صوبو د برخي کټوتی کیږي؟ او
دا د وفاقي وزیر خزانه تجویز دی، د دې تفصیل لا نه دی راغلی، او کله چې هغه تفصیل مخې ته کی نو موږ به هم په دا هغه باندې خپل رائے ورکوو.
پروفیسور ابراهیم صاحب کداره ته وایي چې دغه کوم وخت اوس ټاکل شوی د دسمبر میاش په اخر کې چې دغه د ان اف سی حتمی غونډه به سرسره شي، آیا تاسو دا هیله لرئ چې په دغه لږ وخت کې به دا ویش وشي او دغه غونډه به سرسره شي؟
لکه په دې غونډه کې باندې کېږي دا هینا پس به نورې هم د غونډو ضرورت وي، او دا زمونږ توقع ده چې د راتلونکي بجټ نه مخکې مخکې به نوې واډ ان شاء الله تیار شي.
سمه ده. که د دې سره دا هم راته ویلی شي چې د دې غونډې ځنډولو له وجې یا د ان اف سی چې دغه سرته کېږي نه په سې توګه خیبر پښتونخوا صوبې ته بیا کوم ستونزې مخامخ وي یا د کوم ستونزو سره مخ شي؟
مونږ اصل کې ځنې سيزونه داسې دي چې هغه په ان اف سي کې نه دي، خو د ان اف سي په بنیاد باندې مونږ مطالبه کوو، لکه د بجلی صافي منافع چې دا په هغه کې مونږ د خپل برخه نه راکړې کیږي، د ای جی ان کاوی فارمولې مطابق زمونږ برخه زیاته کیږي، تر اوسه پورې زمونږ برخه کمه منلې شوې ده، خو چې کمه منلې شوې ده هغه مونږ ته پوره په وخت نه ملاوي، نو مونږ زمونږ ستونزې واردې شي، خو چرته وفاق زمنګ سره دا تعاون کی چې واغډه د دې په بن کې چې منګ ته زمنګ د برخه زمنګ چې په انصاف کومه برخه کیږي هغه برخه په وخت راکړي شي. او د ان اف سی په هم طرفونو کې اجلاسونو کې به غونډو کې به ان شاء الله لذیذ منګ خپل مشکلات ته پیش کوو، او د هغه په بنیاد باندې منګ تجاویز ته تیار کړی هم دي او سنورم کارنامه دي، لکه د وفاق او د صوبو مینس کی تقسیم کې دي، دا هم منګ ته د انصاف نه ښکاري، او دا شان بیا د صوبو خپل منځي تقسیم کې دي، په هغه کې هم زمنګ نوې تجاویز دي، دا هغه په بنیاد زمنګ هیله لرو چې زمنګ ستونزې او مشکلات به واشي ان شاء الله.
سمانه پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو یو جهان مننه چې وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې وکړي.
ډیر مننه
سره. احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، پېښور.